مشال رادیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې زګل ایاز او فرخند اسد درته هر کلی وای په خبرونه کې د کبالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو ونیس پروگرام د مشال مرکه د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي ولومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد ناور
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو ایجیاز لر کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبري وشي. د طالبانو مشر په یو آډیوي پیغام کې ویلي د ژوندې د خپل جوبل او یا وجل کېدو خبرونه ناسم ګرځولې دي او د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې په درو ځانمرګ بریدونو کې 28 کسان وجل شوي ګڼ جوبل. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وای په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو ایجیاز لر کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاجزیز پرون ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره 22 شوه وادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دی وای
دا سیاده زړه هی ودونو دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړی ته بونو ټاکل دی. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هی ودونو شپږ کاری ډلې په افغانستان پوری پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغه کې د مخدره موادو او قاچاق وړاندې مبارزه د بیړنۍ حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې اوروس تخپل راپور وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس په دروانه میاشتې پاتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې دغه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، ایران، ترکیه، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغیزستان سفیرانو د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه لرله. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوبو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي موومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبريال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه 13 ورځ په کراچۍ کې په 278 یونین کونسل سباندې 15000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشو چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 8% څوکو باندې متحده قومي موومنت ګوند تر ټولو مخکې دي. دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 970 ریش ګټلې دي. پرون د پنجاب په پینډي، شکرګر، راجنپور او ځینو نورو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د مختلفو ډلو ترمنځ انخطې هم شوې دي چې پکې په پینډي کې یو تن هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسی خلکو وجنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلی شاهي خېلو کې د جمعات سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې نه ولسی وګړي وجل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پیخه د پلټنو امر ورکړی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي په دغه پیخه کې ککړ درې سرتیری نیولې دي او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت جوبل کېدو یا وجل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. د 1400 منټو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خای وای د ملا اختر محمد منصور د حالت په اړه خبرونه قصدان خپاره کړل شي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي. که څه هم دا لا تر اوسه څرګند نه ده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د راپورونو له مخې د طالبانو ځینو پړو غړو ویل دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دي. د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویل دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکو په کمپاین کې برخه وانخلي. 13 ورځ په بنو کې د احتجاج په وخت روغتیا یو کارکونکي حنیف خان مشال ریډیو ته وویل چې په 2018 کال کې حکومت پیرامیډیک کارکونکو د ترقی منظوري ورکړې وه، خو تر اوسه لا دغه فیصله نه ده عمل شوې.
سات تاریخ دے میستا اپگریڈیشن رون نو کو نو میرے آئندہ 14 دسمبر پہ چکیم دے نیشنل ایشو پاکستان پہ دے والا ایم پولیو نو میرے ایغینا مکمل بائیکاٹ کہی
تو پاکستان حکومتی چارواکو د پیرامیڈکس کارکونکو د دغه وختونو په اړه لا مشال ریډیو ته سن دی ویلي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د چارج جمهوریت په اړه یا د چارج جمهوریت په یو مارکیټ کې درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لک تر لګه 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چارج جیل ته نږدې درو خزو کړي دي. د چارج د پولیسو مشر اول شک کیږي چې دغه حمله به سختریز ډلې بوکو حرام کړي وي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځانوجونکو بریدونو چې خزو کړي وي چارج جیل ته نږدې په یو کلی کې درې کسان پکې وژل شوي وو. دغه راز په اکتوبر میاشت کې 500 تنظیم شوو ځانمرګو بریدونو دغلته یو کلی ته نږدې لږ تر لږه 6 کسان وژل او شاوخوا 500 نور یې ژوبل کړل. په لندن کې یو تن درې کسان په چاکو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوکه تن نیولې دی. په دې پیښه کې یو تن سخت زخمي شوی دی. ویل کېږي چې دوه نور لږ ژوبل شوي دي. او بل خبر دا چې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر را بللې او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې کړې ده. پرون ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بې د عراقي حکومت د اجازه د ترکی ځواکونه عراق ته داخل شوي دي او د هغو هلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستل او اوریدل هم شي. د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړیږي. د پاکستان د خزانه وزیر وای د نورو ټیکسونو لګول مقصد د شمالي وزیرستان نه به کور کړ شو خلکو سره د مرستو په معنی ده. خو قبایلی مشران د حکومت موقف سره اتفاق نه کوي.
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسی جمنه او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي. خو صرف د قبایلو په مرګ په وینو باندې خلک پیسې اخلي او موږ په چلی.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وای د کوټې په شمول نورو سیمو کې تر اصلو زیات جالي استادان یې وستل دي.
کوم سنسس کړی دی د بلوچستان د پورو ایجوکیشن پارک د ټیچرز د سکولو سټوډنټس ایون کولونه ایون داسې وته لید چې دا غو اله توجود نسته.
ونیس پروگرام د مشال مرکه کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود ملمد چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یې تفصیلی خبري اوریدل شي.
شرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو به د زرداری په تور باندې د په دور کې د روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټ دا باندې اتفاق وشو. نواز شریف به دا ټول مسله جوړوي.
شننې او تبصرې هم در خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان پر امنیتی او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس د ایجنډا یو برخه ده. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبري وشي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکو نه په ورځ په اسلام آباد کې پیلېږي. پاکستان تم لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به پکې برخه واخلي. خو د افغان ولسمشر په دې اړه لاس نه دی ویلي. صالح محمد صالح نور تفصیل سره.
د پاکستان یو اعلی رتبه چارواکی وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. مشتمل لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیاتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیې او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
سلام محمد صالح، چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو د استنبول پروسی د ایشیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره تیاری نیولې دی او د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړ کې د شنبه په ورځ له یو شمېر سیاسي او فوجي مشرانو سره کتنی هم کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د ایشیا زړه د دوه ورځنی کانفرنس به د دسمبر په 8 او 9 په اسلام آباد کې جوړ شي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او یو شمیر نور موضوعات پکې بحث وشي. په دې اړه نور تفصیل د زبی مومند په رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د استنبول پروسی آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د رواني میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د 9 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډیرېدو په تړاو 5 کانفرنس دی.
د مشال ریډیو دا
ما مشال اړې ته تاسې وګي درنو اردوونکو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په هیواد کې د سلويخت عرب روپو د نوي ټیکسونه د شمالي وزیرستان نه به کورکل شب خلکو د بیا ودانې او بحالي د اقداماتو برخه ګرځولې ده. بلخوا د قبلي سیمو نمائندگان او کارپوهان وایي چې حکومت دې خپلې ناکامۍ او تیروتنې پټول لپاره د کډوالو نوم نه استعمالوي. دی وایي چې دغه ټیکسونه به چې کوم راغونډیږي دا به د شمالي وزیرستان به کورکل شو خلکو ته ونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د روسټیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سلويخ عرب روپو اضافي ټیکسونه لګول. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې د دې ټیکسونو اثر به په عام خلکو نه پریوزي بلکې دا ټیکسونه یوازې د بهر ملکونو نه پر راغښتې سامانونو او مالدارو خلکو لګول شوې دي. د دې په خبره د اضافي ټیکس پیسې به د شمالي وزیرستان نه به کور کړل شوی خلکو په بیا ودانې او بحالې لګول شي. دا راز د ضرب عذاب اپریشن سره رسول لړکه هم د دې پیسو لوی اهمیت او ضرورت دی. خو د ویلی سیمو نمائندگان بیا دریز لري چې د دین وړاندې هم به کور شوی خلکو په نوم کمی پیسې راغلي هغه په دغه خلکو ندی لګول شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل وینا وا
دا پیسې خو به اول قبایلو ته راسي جیمنا او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او عمل په چلی مونږ بل جمع کړی تحریک التوا په اسمبلی کې او دغه مقصد دا دی چې کم ټیکس لګیدل د قبایلو په نوم باندې ایډی پیس په نوم باندې فاټا ریبلیټیشن د پارا نو دا د فاټا پارلیمنټریان په مونیټرینګ کې د پیسې خرج
هم دا راز د قبایلی سیمو د پارا د جماعت اسلامي امیر هارون رشید ویل
دا خبره ماته مناسب نخکاري ځکه چې د فاټا کومه مسله چې روانه ده په دې کې خو کوم سپورټ فند چې بین الاقوامي برابرۍ ورکړی د نغم په ډیر لوی پیمانه ده خو حقیقت هم دا ده چې هغه فند تر اوسه پورې په قبایلو باندې یا چې کوم به کور خلک دې د دې په مسلو باندې ډیر کم د توجه ورکړی شوی دی یا ډیر کم فند په غیبه باندې خرج کړی شوی دی بلکې په غیر متعلقه مدونو کې دغه استعمال شوی
د به کور کړل شوی خلکو د پارا د نړیوالو مرستو او حکومتي داوو په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په یو پونتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې دا قسم بیانونه سره حکومت خپل کمزورې پټول غواړي خو د دې سره اصل کې په نړیوال کچ د پاکستان نور بدنامي کیږي. د زیاتوي
په بجټ کې بالکل اوپنلی دی اناونس کړي وا غي وان ټایم ټیکس لګولې وو بل آی ڈی پیز د پارا انټرنیشنل ډونر ایجنسیز ډایرکټ ان ډایرکټلی د غي ډیر زیات کنټریبیوشن مثلا یو ایس ایڈ دے ورلڈ بینک تے اچھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک تے نور ممالک تھی اس سوال دا چتی جی اگ مدد چت لاڑا اگ والی آئی ڈی پی سو وہ نہ رسے دو اس میں خیر سرا دا یہ مچ دا جسٹیفیکیشن نہ دے بلکہ مزید دا بدنامہ ولو خبر دا
دا ون دا چ دا تیر گل پورز دا خزانے وزیر دا سلویخ عرب روپو نوی ٹیکسونو لگاولو پ وقت ویلو چ دروان مالیکال لومبیش پگومیاشتو کی دا وصول اہداف ندی پروشوی نزک پ درامدی سیزونو اضافی ٹیکسونو لگوی خود حکومت دا دے فیصلے پ مخالف ڈلے پکامی اسمبلی دننہ او بہر دا احتجاج اعلان کرے دی. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو تا سی غوگی وزو کوٹی تا پا کوٹی کی دا بلوچستان دا تعلیم دا سانگ چارواکی وای چی دوی دا کوٹی پا شمول دا صوبی پا نور سیمو کی دا هغو استازانو پر ضد کار پیل کردی چی پا غیر قانونی توگا په دغه څوکو ګمارل شوی دی. چارواکي وای تر اوسه پورې یوازې په کوټه کې یو سل او شل داسې استادان وستلی دي چې جالي دي. نور تفصیل له کوټه نه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه شوونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د شوونکو په حیث برتۍ سوي یا لګیدلې دي.
یو سل دولس ټیچرز مشخالي په کوټه کې وایستل او دغه سی په نور ډیسټریکټس کې هم چې څنګه په 2012 کې چې کوم سیستم چلېدل و د ریکروټمنټ نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتہار او د اپلیکیشن او بیا یو سکریننګ وغیرہ پراپر لار هغه باندې نه وسوي نو هغه موږ د سیستم ځای استلې دي.
د صبور کاکړ په خبره په دې ورستیو کې نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړي چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی جالي زده کوونکو درچ شوی او کېدلې سي چې همدا سی به جالي شوونکو هم ډیر وي
پغه کې وسه ډیر دغره وتلې دي سکولونه نه یو انداسي وتلی دي چې داغه اله ته وجود نسته د سکول له اعتبار چې ته د ټیچرز تعداد ولګې نو هغه دغونه ډبل ټریپل
بلې خواته مو د شوبونکو د اتحادیه له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پښتل غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوښه حکومت همدا ګام اخیستی
دا مطالبه زموږ د تنظیم ولا زموږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلی استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د هغه خلاف جدوجهد کوو حکومت سره موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل د دغه ډول جالي شوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دی خو دغه خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کارکونکي له خپلو صفونو وباسي چې دغه په خبره تنخواوي اخلي او ډیوټي نه کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کواچا
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال اړ ته تاسو غواګي په دې رسو کې په خبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې یو شمیر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګې کړې دي چې د استادانو او د زده کوونکو په وینا دغه ودانۍ تر وسه پوري نه دي جوړې شوې چې د تعلیم نه به برخه پاتې دي دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 14 نیټه د تیر کال په پیښور په آرمی پبلک سکول د بریت شبیبو او په دې میاشت کې د دې یو کال پورې کې ځین کارپوهان وایي چې حکومت د پیښور د آرمی پبلک سکول بریت وروسته د قامي کړنلارې پلان نه علاوه نور هم ډېر ګامونه پورته کړل خو د عام ولس مسلې له پامه غورځولې دي پر دې موضوع انیس اجمل دا رپورټ جوړ کړی دی
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریډ یو کال پوره کیږي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پیښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسی ورکولو حکم ورکړو د خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفي دستوري کوي پر آرمی پبلک سکول سربیرا په دې وروستیو کې په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي د کوسی مومند ایجنسې په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا اویاس زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پوخا په پرتله ډیره کمه شوې ده
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدل چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتم په ماتې شي خو موږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې تاسو د پاره دا شته یا نشته او نه راکړی دی سیکرټریټ نه راواله اډوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دی دیږي ویني موږ یې نه خو چې دا استادان داسې نستي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولې دا موږ په خپل په بوند باندې بوند لیدل کنه
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه کارپوه عائشہ صدیقہ وایي د پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یو عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمی ادارو د حمله وروسته هغه سره د عمل نه دی خودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود خو دا هم یو خبره ده چې چرته پوځ د آرمی پبلک سکول بریډ جدي اخیستی دی او نورو تعلیمی ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ سرګند نه ده کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښو وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا وو خو د پلټنو د یو سم رپورت نه په ډاګه کولو لوجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي
فوج د علاقه باندې تیریدل یا پاغ علاقه کې کوم ځای کې چې د سکول دی نو هغه د فوج په احوال کې دی یا د فوج علاقه ده نو دا شان دروازي یو تنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډیر لوی یرم پیدا کړ تو خلا تر اوسه پورې د دې انکوایري رپورت نه راغله دویم دا چې کوم ماشومان مړه شوي دي او هغه سیویل دي هغه فوج سره تعلق نه ساتي، د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دې نه مطمئن نه دي، د دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو، څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېرو خلکو داسې تصور کوله چې تېر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوي دي، شاید چې دغه قسمه حملې اختنیغه د هغې دغه حملې د هغه اختنیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شو، حکومت مخ شو او سیاسي ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د ړنګکل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم اغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو ودونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره ونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. خو په مکه یو بل رپورت ته د کراچي په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخري پړاو سرته رسیدلی چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قومي مومنت تر ټولو زیاتې سوکۍ تر لاسه کړې دي. بل اړخته د انتخاباتو پر مهال شاوخوا دولس تنه هم ژوبل شوې دي. نور تفصیل به له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې واورو.
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 220 ویختي یونین کونسل باندې د 5300 او 3 اتیا کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قومي مومنټ ته بری تر لاسه دي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 سوکو کې متحده قومي مومنټ د سلو نه زیات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری تر لاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند، په دریم جماعت اسلامي او په سلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمه نه کامیاب شوه. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغوی سلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمن په سوکو او یو شمیر د کونسلرانو په سوکو بریالي شوي. بلړخت د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونانو ترمن ځن خطو کې لکتر لګلس کسان جوبل شوې دي. د سره سره تا کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټیشن ته ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لګل شوې دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قومي مومنټ مشر او د قومي سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت ویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکونانو سره زور زیاتې شوې دي.
وہاں تقریباً سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسل دی په دغه ټولو ځایونو کې زمونږ د پولنگ ایجنټانو سره زیاتې شوه. د پولنگ سټیشن نو وستل شوی او د خپل خو خیرای ورکړې شوې دي. هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو. بلخوا په شریکه پټاکنو کې برخه اخیستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلي شوي او غوښتنې کړي چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د یاد وړ ده چې د جماعت اسلامي کراچۍ امیر حافظ نعیم الرحمن، د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ صدر علي زیدي او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوي. د ضلع حکومت جوړول لپاره متحده قومي مومنټ ته د 115 ضرورت دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نزیاتو سوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو اردوونکو د مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی ورښوې د ماسپخین درې نیمې بجې فرخند اسد هم په سټوډیو کې موجود دن او له هغې نه د خبرونو لنډیز به واورو.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې وشي. پاکستان وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره 2000 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې دغه هیوادونو تر راتلونکو کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت جوبل کېدو یا وجل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. تر اوسه دا لا څرګند نه ده چې دا آډیوي پیغام پر اختیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومن ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخ کې دي. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویل دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په لسمه نیټه به د پولیو ضد کېدونکي کمپین کې برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جومات سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې نه ولسي وګړي وژل شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل ته نږدې دریو ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاکو زخمیان کړي دي. د راپورونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی او د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 1.5 نور لادرک دي.
فرخند اسد واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام د مشال مرکه. په نننۍ پروګرام کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ملمدی او نوموړي سرزمنګ همکار خالد خان د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. نو راځي چې په ګډه دا مرکه واورو.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیردونه او سلامونه قبول کړي. نن سره د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ملمدی د دې سره به د پاک چینا اکنامیک کریډور په حق لا خبرې کوي. خو د دې پاک لا بازه دا وایم چې د طالب علم د وخت نه په سیاست کې برخه اخلي. د پښتون سنت فیډریشن فعال لیډر پاتې شوی دی. بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا سینیئر وایس پرزیدنت هم او د دې سره سره ډاکټرۍ کړې ده. د ماشومانو سپیشلیست سرجن دی. د دې خورې د دې خلکو د خیر خیګړې لپاره هر وخت आवाज اوچت کړی دی. ډاکټر صاحب یو جهان مننه چې دغه وخت مورا کو تاسو وخت ډیر زیات قیمتي دی. ډاکټرانو وخت قیمتي خو تاسو د خپل پېښې سره سره د نور علي ځلی کوي په اکنامیک کوریډور باندې خبرې کوو. کدا مراتب وي چې دا پاک چینا اکنامیک کوریډور یا چې تاسو شنوم هم له دا دیسو پاسل کې
تاسو ډېر ډېر مننه جی. دا چینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی. دا پاک لفظ اول نه دی ځکه چې دا بنیادی پیسې د چین دا او رسی گوادر ته نو سره زر په گوادر کې دی. دا کوریډور په دې جهان کې جدید ترین کوریډور دی. د دې بنیادی شپږ اجزاو او دوه شرطونه. بیا هغه چې کوم اجزاو هغه دوی پټ ساتلی وو اوس معلومه شوه چې دا دیار لسو. یعنی شپږ اجزا دا وو چې دا به د کاشغر نه د مغربي چین نه د خنجراب او شاهراه کراکورم په لار په پاکستان باندې تیریږي او گوادر ته برسي چې په دې کې به یو موټر وی وي، دویمه به ریلوی وي، دریم به د تیلو ګیس پایپ لاین وي، څلورم به فایبر فایبر اپټک کیبل بل دې لپاره وی چې دا هر سبب ویډیو هر وخت کتل کیږي. د دې په نتیجه کې به کارخانی او د دې په نتیجه کې به سنتي زون نه وي. د دې بیا دوه شرطونه دي. کاریډور به په هغه روټ باندې ځي په لار تللی شي چې په کم کې د بجلی لوډ شیډنګ نه وي، یعنې د بجلی منصوبې به هلته پیل کیږي. دویم دا چې دا به موټر وي، دا عام سړک عام هائی وے لپاره نه وي. نو دا چې کله مکمل شي نو بیا به سنتي زون نه وي. سنتي زونونه او تجارتي مرکزونه دا بیا ډېر زیات دي. بیا په دې کې چې کم د پیسو شمار دي، دا د اوریدونکو لپاره صرف دا عرض دی چې 15,000 عرب به په دې باندې خرچه کیږي، یعنی د پاکستان د بجټ څلور ګونه. دا د کریډور مختصر خبره ده.
تاسو خبره وکړه چې دا د مخکې د چین د حکومت یا د چین د هیواد منصوبه وه، دا کله دغه شوی وه؟ دا د پاکله دا کله سوچ شوی و چې داسې یو دغه
د دې په حواله سره جی سوچ ډېر پخوا شوی و. چین کړی و، دې کې د پاکستان سره کار نه و. چین یو خو هغه ملاکا سټیټ ورته وی دی، هغې په ذریعه باندې دته ټول ملک ته سامان راځي، یعنی امپورټ ایکسپورټ چې ورته وی، او هغه د دوی ته لري پریوزي. دوی د قطر د هرمز نه چې کم تیل وړي دا 14,900 کیلومتره پریوزي. نو یو خو دا ده چې دوی ته لنډ سمندر پکار. دویم دا چې په چین کې مشرقي چین مخکې لاړو، مغربي چین رستو پاتې شو، نو پر مغربي چین کې بې قراری زیاتې شوې، بغاوتونه زیات شو. دوی د خپل بغاوتونو د علاج دا وکتو چې مونږ کله خلک خوشاله کړو، د دوی قسمت بدل کړو، د دوی مالي حالت ښه کړو، نو دای به د چین نه خوشاله شي. دا د دوی د سوچ دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو، بیا د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو، نواز شریف دور ته راغله، نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
خو دغه چې د زوړ لارې دارې خبرې کیږي، د زوړ روټ خبره کیږي، نو دا په کومه لارو دا ویل کیږي چې دغه د پښتونخوا سیمې د بلوچستان ځینې سیمې دا اوس مخکې پکې وي؟
دا اوس چې کوم روټ باندې مونږ خبره کوو یا تاسو په ریډیو باندې خبرې کوي، دا څلورم وو. اولنی چې کوم دا د ګرم چشمه او د دیرو د فاټک نه بتیره دوه د ګمنځام پورې، د ګمنځام نه بعد د دریا ژوب سره سره مطلوب بغیر د غره به نه سیرلو، نو ژوب ته نو دی به کوټه تسلل. دویم بیا شو چې دا به کوهستان شانګلا زمنګ منګورا بیا ملاکند پېښور بیا به نیختلو ډی خان ژوب کوټه کلا سیفولا کوټه او گوادر دام بیا په اسټابلیشمنت نوم مدلو. بیا دریم وو هریپور سوابې او بیا پېښور او کوهاټ او ډریس میل خان، یعنی بیا ژوب کلا سیفولا کوټه او گوادر. بیا دامونه منل شو. دا اوس چې کوم موږ ذکر کوو دا د هریپور هویلیا نه برهان، د برهان نه فتح جنگ، فتح جنگ نه داود خیل میاوالی، داود خیل میاوالی نه به نیغ لکی مروت ته تلو، د لکی مروت نه به ډریس میل خان ژوب درازنده ژوب کلا سیفولا کوټه بسیما پنجبور او کوټه تاسو دا هغه روټ چې کوم زموږ روټ نو شریف له هغه بدل کو.
لکه دا کوم چې بدل شو نو تاسو خلک وایي چې یره دا لاهور او ملتان په کې هغه شو لوی وجه سو زمونږ کمزوري وایي دا غي زور ورته و د پنجاب د خلکو کې.
پنجاب خو جی د چوکې استابلیشمنت لري، فوج لري او غټه صوبه ده، د عین مطابق طاقت لري، نو هغه حضور اور همیشه موږ خو همیشه کمزوري پته شي. په دې کې جی دا بیا د اتلشتم مې پورې هو دوړې اسمبلی د بلوچستان د خیبر پښتونخوا کړه د ادونه پیش کړ سیاسي دل اهلزنه وشو، کانفرنسونه وشو، احتجاجونه وشو، په برسر تلونه وشو، مظاهره وشو. نو بیا په ظاهره دوی په اتلشتم مې باندې نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس وکړو په هغه کې دوی اعلان وکړو چې بس مغربي روټ شو او دا به د ټول نوټ جوړي. خو چې بجټ راغی، نقشې راغلي، د کاریډور بجټ راغی، نو پاکې پته ولګېدله چې دا مکمله دوکه دروغ زمونږ لپاره هیڅ نشته. هر څه د لاهور روټ ته پره کړی دي کې فائدہ هیڅ نشته، په پاکستان ته هم فائدہ نشته. یعنی زمونږ روټ چې کوم دا لنډو د هر موسم د پر ټیکو په دې کې لوخړې نه وي، یعنی لړای یا لوخړې چورته وي، په دې کې دا سیلاب یا خوړ په دې لاره کې نو، په دې کې پلونه د ټول نه کم جوړېدل، دا مرکزی اشیات د ټول نه زیات نیس دی، په دا د مدنیاتو نه ډکه خزانه چې کم خورونه دي زموږ غینه تیریږي. نو دا ټول فائدې زموږ پر روټ کې، په دې لاهوري روټ کې فائدہ یو نه ده. هلته چې لاړو نو یو د انډیا سره د تجارت کولی شي، بل خو هلته ملک هم نشته دی. زمونږ په روډ کو چې راړ شي نو ټول بستی شي افغانستان در ته کولو پراته دي.
خو بیا کوګورو هغه یو موجوده روډ شته یا سړک شته لکه لوی سړک اخوا شته، دې لپاره به لکه کوم تاسو خبره وکړه که فرض کړه دیر دغه ګرم چشمه دغه لارې به ایستل وي، یا لکه مروت هم تاسو خبره وکړه نو دغه روډونه شته داسې لکه زموږ په صوبه چې تیریږي یا په بلوچستان تیریږي.
د دوی د روډونو دپاره ډېرې پیسې دي، بنیادي زیات پیسې خو د بجلی دپاره دي، درې اویا فیصده د بجلی دپاره دي، د نورو د سړکونو ریلوې دپاره دي. نو دغه پیسې زموږ په روډ باندې په کمې لګېدلې، د دوی په روډ باندې په زیاتې لګي. په سړک جوړولو کې د ټولو نه زیات قیمت په پلونو باندې راځي، یعنی یو اوږدوالی باندې راځي. نو اوږدوالی خو به سړی صرف د یو سفر په لحاظ سره نه ناپ کوي. دا کریډور به پنځوس کاله یو روډ چې جوړ شي به سړیږي چلیږي، نو تاسو اندازه وکړئ چې پنځوس کاله یو ګاډی شپږ سوه کیلومتره زیات سفر کوي، نو هغه باندې څونه خرچه راځي. یعنی خرچه کې خو به پلونه او دا خرچې او د ټرالی د ټولو خرچې چې حساب کړي، نو زمونږ وړه په ټول نه کم خرچ ورته پرېوځي، خو نواز شریف طبیعت پہ ناراض
لیکن کمزوری دا چاہ رہا مطلب زموں خپل صوبائی حکومت نشتا، دا بلوچستان حکومت نشتا، التا سیاسی گندو نشتا، دلتم سیاسی گندو نشتا. مدام سنگھ ہو گئے چاہے وہ دا پنجاب یا شریف برادران یا دا پنجاب حکومت دا ارس خپل لڑک سا دا خپل حق کی کو دلتا ونو شو کمزوری دا چاہ رہا
پدی کی جی دے زورور زورورتیا دا او دے کمزوری نہلی دا او دا زمونږ سره په دغه وش پته کال کې بار بار شوې دي. مثلا د اوبو مایدات بواله، د بجلی کیسه بواله، نه بجلی مونږ زیاته پیدا کول او شړې ټول نه زیات مونږ باندې کیږي. زمونږ کم قرضا وفاقته ده، نو هغه مونږ ته نه راکوي او چې مونږ بجلی بل نه ورکوو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کړي، یعنې د بجلی مونږ نشو کټ کولو، داسې مونږ کټ کولی شي. نو هغه زمونږ یو کمی طور باندې ناپوهي، سستي یا اصل یو محکومي چې ته قبوله کې چې بس زه هیڅ هم نه یم، نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده. خو اوس مونږ دورې د بلوچستان هم وکړې، د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو، انشاءالله په دې کې به یو تحریک اوس راپاځي او امید دا ده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکړي. دي خبره ده
سیاسي ګوندونو څه دغه د رد عمل دومره تیز نه ښکاري لکه دا یو ډېر لوی خبره ده. څنګه چې تاسو وکړه خبره
د سیاسي ګوندونو هغه نمونه بالکل هم نه دی، تاسو ډېر ټیک نوټ کړی ده. وجه څه ده؟ اصلی وجہ خو دوی ته معلومه ای، خو یو وجہ دام دا چې په خوام دوی د سکړې دي چې یو ګټه پسایره دی وی دي چې مونږ ګټو کړو، بیا رښتو په توری بیا په خدیشي بیا رښتو په پینځه کاله پس وی چې مونږ سره وکړو شو یا مونږ سره زیاتې وشو. د دې نه مونږ د ولسی تاریخ په شکل کې دا فیصله کړل چې دې ته څوک نه پریدو. ټیک ته مونږ به وسه خلک خو لیکل خو به وکړو، پمفلټ خو به تقسیم کړو، کتابچه خو به تقسیم کړو، خلکو ته خو به ورسو. نو دغه شروع کړی دي، نو دوی امید داده چې که ولسی پرشر سیوا شي نو دوی به ومني یا میدان ته به راودانګي. په منلو باندې ټول سره منلی دي، په منلو باندې ایم پی هم مني، اختر منګل هم مني، پښتونخوا ملي ام پارټي عثمان کاکړ هم مني، جمعیت الاسلام فضل الرحمن مني، جمعیت الاسلام حضرت یتیم مني، ایم پی ولی مني، قومی وطن پارٹی مانی، یعنی ہر یو پارٹی پیپلز پارٹی مانی، تحریک انصاف مانی، دا ټول سره دا خبره شوی دا ټول مانی چې او زمونږ نه رس وړي دي، زمونږ سره هیڅ دي پاتې. اوس ګور دا چې دی بس ګامو چتی او اوس زمونږ سره لارې شته آینی چې په کوم کوم لارې باندې مونږ دا بیا واپس کولی شو.
تیر ورځو کې تاسو دا تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملو شو، دا چې د صوبایي حکومت جوړ پوره چارواکو سره ملو شو، دا تحریک انصاف او دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت دا هیڅ ریسپانس
او جی د عمران خان سره چې ملاو شلو هغه کور ولم وو ډیر خسته. مونږ خپل کور کې بلی غل کې یعنی ډیر په احترام راکو، دوی ته مونږ ټوله خبره ورک وکړه، کتاب چم ورته ولک. نو عمران خان دا وعده وکړه چې د اختر نه پس به پریس کانفرنس کوم په دې باندې دا پاکستان د خرابولو منصوبه ده. د نواز شریف چې کوم منشا ګروپ او د نور چې کوم سرمایه کار دي د هغوی دپاره ده، نو د دې مخالفت به کوم تاسو به راغواړم. دویم چې کله مونږ بیا د سپیکر سره ملاو شو، نو سپیکر دا وویل چې ته دا مهرباني وکړه چې مونږ ته د پارلماني کمیټې چې کوم پارلماني لیډران دي هغوی ته بریف راکړه چې مونږ به ورځو د هغو پارلماني لیډران په صوبه اسمبلی سره به بریفنګ کوو په دې باندې. دوی به په دې باندې سره یو بل پوهوو چې دا کاریډور څنګه په کم کم بنیاد باندې کم کم دلیل دی زموږ سره ثبوت دی زموږ سره چې دا کاریډور رانوړی.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت په دې باندې یو بریفنګ کړو، تاسو ما خبره تکرار کړه چې هغه وایي چې دا ټول تحفظات په لرې کوو او د دې پاک له چې کوم غلط معلومات دي هغه به د خلکو ذهنونه صفا کوو. نو د هغې نه پس تاسو بیا څه وایه چې یاره هغوی څومره مطلب په خپله خبره کې صحیح دي؟
هغوی د اته ویشتم مې نه دا خبره پس دا خبره هم ده کړې، هغې نه مخکې به دا کوله. د هغې نه پس چې کله موقع راغلې ده، مثلا په اسلام آباد کې شهید بوټو فاؤنډیشن یو سیمینار کړی و، احسان اقبال هم مونږ هم هلته احسان اقبال نه راغی. لاندې کمیشن اسلام آباد کې سیمینار وی خو مونږ یې غوښتي وو، هغه ونه شو. بیا پېښور کې زمونږ ډپارټمنټ چې کوم سټریټیجیک ډپارټمنټ دی هغوی دا کول، هغې ته احسان اقبال لارا نشته خپل حق پټی شو. اوس زمونږ صوبائی اسمبلو صوبائی حکومتونو سره اوس هم دوه درې لارې شته چې مونږ خپل حق پټ.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وایي چې دغه بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي. کوم هغه سازشونه دي دغه اشاره چا څه ده؟
هغوی خو چې کوم ذکر کړی وو، نو د نواز شریف یا حسن اقبال خو د را ذکر کړی و د هندوستان چې کوم ایجنټ خفیه اداره ده چې هغوی دا نه پرېږدي. د هغوی خو ساده جواب دا دی چې آیا د هندوستان ته چې ورنږدې زی د هغوی د توپو په نشان کې وي، هغه کوریډور به د را په فایده کې پرېوځي که د کم چې د هندوستان نه لرې وي هغه پرېوځي؟ یعنی فوجي طور باندې زمونږ لاره ټول نه محفوظ ده. نو په لحاظ سره خو دوی راته د را همدرد ښکاري. ایجنټ لفظ خو ډېر سپېره لفظ دی، دا خو نه دي استعمالول پکار. دا نمونه چې کوم جنرال راحیل خبره کړې وه، نو هغه بلوچستان ته چې ورغلی وو نو په وخت کې خبره کړې وه، نو هغه مطلب بلوچ و چې تاسو که کوریډور منع کوئ موږ به په هر شکل کې جوړو. دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی په دنیا کې نه چلېدلی. مونږ په بنګال کې هم دا ورته ویلي وو چې دا مونږ ته خلک نه دي پکار، خاوره هم پکار ده، نه هم خلک خپل شو نه هم خاوره خپله شوه. نو په زور نه کېږي، دا به په دلیل کېږي، دا به په د خلکو د زړونو په ګټلو باندې کېږي. په زور یې دوی هم نشي روانه کولی.
خو بیا ډاکټر صاحب کو ګورو د دغه انویسټمنټ لپاره، سرمایه‌کاري لپاره د امن ضرورت وي، او داسې دغه چې هلته سکلفل خلک وي، نورمن خلک وي. خو دا بدبختۍ مې د پښتنو په خاوره باندې امن نشته، دغه جنګونه دي. نو خامخا چین چې د خپل مفاد لپاره دا کوي، نو هغوی به هم پکې اخوا فایده دي خو به نه وي. څه وایې تاسو؟
ډېر ښایسته سوال دی. د چین د ټول نه زیاته فایده زموږ په روډ کې ده، ځکه دا نقشه چین ښودلې ده، داسې امریکې یا هندوستانه ده ښودلې. د چین فایده په دې کې دا وه چې د ده چې کوم خلک راغلي وو، هغه هم دلته وایي، هغه وایي چې قبایلي سیمو کې دي، پاکستان هم وایي چې قبایلي سیمو کې دي. بیا دویم د چین فایده دا وه چې هغه وایي چې زه د خپل وطن دهشتګردۍ ختمومه، نو چې د پاکستان هم ختم کړم. د کوریډور په حواله سره د دنیا ټول چې کوریډور څومره جوړ شوي دا خو په سلګاو دي. د هغوی ټولو تجربه دا ده، مونږ په اولنی تحقیق کې هم دا ذکر کړو، اولنی شکل هم د هغې وو چې کوم ځای کې بدامنی ختمول غواړي هغوی ته کوریډور ورکړه. یعنی کوریډور د دې علاج دی، کوریډور د بدامنی د وجې نه چې ته وتښتوې، نو د دې مطلب دا شو چې اړو دهشتګردي به ختمېږي نه، دا به همدلته وي. نو که دهشتګردي څوک ختمول غواړي، نو دا به کوریډور راکوي. که کوریډور راکوي، نو دهشتګردي به امن به راشي. د امن دپاره شرط دا دی چې دې ته روزګار ملو شي، د دوی مالي حالت ټیک شي، د دوی تعلیم ټیک شي، نو هغه د کوریډور په ذریعه کې.
بیا ډاکټر صاحب کو ګورو، لکه زموږ په مثال به والو د تورخم لار به والو، په تورخم لار کې تېرو ورځو کې یا تېر وختونو کې ډېر داسې شوي دي چې افغانستان ته کوم ګاډي ځي یا دلته د ناټو کوم لارې بتلې، هغې ته به نقصان رسېدو. لکه ټیکسه لار خو چې تېره شي، نو ترقي راشي، امن راشي، خو داسې حالات و کې بیا مونږ ذمهوار نه یو، زمونږ خلک چې داسې
دا خو هم د چسپه خبره ده. دا هم چې کله خرابېدله نو خرابېدله، چې کله د فوج په نګرانۍ کې راغله بیا نه خرابېدله، بیا مظاهرې هم نه کېدلې. بیا مخکې خو به دا زمونږ د اعتباد والا پارک کې چې کومه درنې کېدلې، هغه اوس نه کېږي، ځکه چې کله فوج خپله ذمهواري واخیستله نو خلک خو د دې کوریډور دپاره خو سپیشل سیکورټی ډیویژن ورته وایي، ایس ایس ڈی. نه بټالین فوج به برتی کیږي، شپږ بټالین به رینجرز برتی کیږي چې د کوریډور تحفظ وکړي. نو هغه که زمونږ د وطن نه وشي، د بلوچ نه وشي، د دې چې کومه تیریږي، نو هغه به د دې تحفظ کیږي. بیا دا خلک چې کله د روزګار نه جاتیږي، د دې خو به دومره په منډه شي دا خلک چې په دې کې به زمونږ ټول ټرک ډرایوران واپس راځي، زمونږ ټول بیروزګاري به ختمیږي، زمونږ نستی به ختمیږي. نو هغه چې کله راشي، نو زمونږ د ټول خلک به دا به بیا بیا په کراچۍ ته یوازې نه ځي، دا به اړمچی ته ځي، دا به دوشنبه ته ځي، دا به تاشکند ته ځي، د دې ټرک بال ته ځي، د به د دې ځاینه که مڼه یوسي یو پیره ولګي هلته او هغې نه سامان راوړي دلته په یو پیره کې چې څومره پیسې ګټي دومره دی په دوبۍ کې په یو میاشت کې نشي ګټلی. دا به زمونږ بېخي معاشي حالت بدل کړي.
تاسو خبر وکړه چې دې کې به انډسټریل یونټس وي، کارخانې به وي، اکنامک هب. نو په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په قبایلي سیمو کې ته به هم وي. دا مو ولیدلي چې دوه بدل ته صرف نور به پنجاب
دا جی دوی تر اوسه پورې پټه ساتلې وي. یو خو دا پټه ساتلې وه چې د سپیشل سیکورټي ډیویژن چې حفاظتي فوج جوړېږي د دې بجټ په کاریډور کې هم نه و، په دې وفاقي بجټ کې هم نه و. دا وروسته پته ولګېدل چې منشا ګروپ او سیګل ګروپ دا به د بجلی خانه ولګي اب پاکستان میں قرض کی تغیب پیسے با ددی تنخواہ با زمنگ دی بجلی پہ بل کے زمنگ واپس کی دا نمبر دے کارخانوں پہ والے صرف بجلی کرنے کو اس پتہ ولگے دا چ کم نہ کم یو کم دیش کارخانے بھی او دو سنتی تجارتی مرکزوں نہ بھی تجارتی مرکزوں نہ سر دے قانونوں رہائش نہ مانا دا چ دب دوش نہیں خارو نہ جڑے گی بند دوش نہیں خارو نہ جڑے گی پا کہ دو منگسنگ من لے شو دا حق ٹول زمنگ کی یہ جدا منگلا رہا کی زکہ چ پنجاب تک کے دا موجود دی او کزمن پلا رہا نو پنجاب ته توان ځکه نشته چې هلته موټر ویشته دی، هلته ریلوې شته دی. موږ خو نه موټر وی لرو، نه ریلوې لرو، نه صنعت لرو. نو موږ له دا په کار دي چې موږ یې وکړو چې د نورو برابر شو. دا نه ټول پاکستان په یوځای شي. که په یو ملک کې څلور رونه اوسېږي، په پاکستان کې یو رور مالدار وي، تونګری، په دا نور غریب وي، آیا خاندان ته تونګر ویلی شي؟ نه شو ویلی. نور رونه چې برابر شي نو بیا وایي دا خاندان اوس ښه شو. نو که پاکستان ښه جوړېدل غواړي نو بلوچ پښتون به ښه کېږي نو دې به ښه کېږي. که موږ خوار یو او دې میټرو سیستم راولي، په دې کې میټرو کم چې کم دی ٹرانسپورٹ سسٹم دے آگے بھائی نو میٹرو سسٹم با پینڈی کی پا گجراوالا لاہور فیصل آباد ملتان کے بھائی اور منگ با امگا خرگاڑی کے گرزو یا دے ڈاٹسن پور بان خنو نو دا با زمان نشنل نے برداشت سنگا کی دینا مسون لے فرق راجی د پاکستان نه به نفرت څونه سیوا کیږي، په خپلو کې به د کومونو تضاد څونه سیوا کیږي.
خو بیا ډاکټر صاحب زما هماغه پوښتنه ده چې دا ډېر لوی پروژه ده، دا د ډاکټر سیدارم مسعود یا د ولسي تحریک کې دغه ذمواري نه ده، دا د صوبایي حکومتونو ذمواري ده. نو زموږ صوبایي حکومت تاسو خبره مو کا هغه وخت چې دلته درنې وي او د پنجاب وزیر اعلی او وزیر اعظم هغې چینه ته لاړل، نو د دې سیمې ذمواري جوړېږي چې یاره دا د دې په کوم بنیادونو د خپل حق وګټي.
دا ذمہواری اس کو ٹول دی جوڑی زکه چې په وفاق کې هم غر سو بیل اوس دا چې وایو چې موږ پنجاب داس کور وخرو سه بدر د وایو دا په دې باندې صرف نه کیږي زفلانی او عالم ټیک شو وی عالم زس کوم اوس دا سبا یو کوم ټول ذمہواری جوړیږي چې د بلوچستان حکومت دا ورته وایي چې زده گوادر نه د کوستل هایوې پورې ترغه پورې تعالی سړک نشم درکولې تر څو پورې چې زما د بلوچستان دا حقوق تاني راکړي دا روټ تاني بدل کړي. دا نه مونږ د خبر پښتونخوا اوسم زموږ سره د تاکوټ نه د هویلې پورې چې کوم سړک دی نو ا ترغه پورې وفاقي حکومت غیر لازمه کنه شي اغستې چې څو پورې سبایي حکومت اجازه ته ونیږي او دوی ورته وایي چې موږ ترغه پورې د اجازت نه درکو تر څو پورې چې تا خپله وعده نه پوره کړې او اوس خو مغربي روټ سره تنظم نه ده. اوس خو د دې فائدې نقصانات تو شمارل هم ضرورت نشته. اوس خو سید اسلام او د جرګې او د عرص په حساب سره د منلې ده چې د منلې ده د دروغ سره ولې کوي نو دا که صوبایي حکومتونه او صوبایي پارټۍ نه کوي نو دا به ډېر لوی زیاتې کوي. نو موږ خو صوبایي حکومتونو پسې اوس لګېدلی چې تاسو به یې کوي.
نو په کوټه او بلوچستان کې تاسو زموږ خلکو سره ملا شوي او دغه خبره مو رسولې ده.
موږ چې بلوچستان ته چې تللي وو نو هلته د وزیر اعلی سره د اختر منګل صاحب سره چې څومره سیاسي ډلې دي که هلته جمعیت الما اسلام فضل الرحمان د اپوزیشن لیډر زموږ په غونډه کې موجود و، مولانا واشي صاحب جمعیت الما اسلام نظریاتي موجود و، لونی صاحب، قادر لونی صاحب، این پی شامل وه، این پی ولی شامل وه، یعنی ټولې ډلې هم شامل وې. هلته چې صرف دا وه چې د بلوچ د پښتون په منځ کې چې کم لږ فرق راتلو هغه هم حل شو. هغه دا وه چې بلوچ ډېره ټیک خبره کوله چې موږ گوادر جوړېږي نو دلته به نوی یو کروڑ آبادی راځي. چې یو کروڑ دې راځي زما تعداد خو سلویت لا کړي نو زه خو به بالکل اکلیت شم، زه خو به تبا برباد شم، زه خو به ریډ انجن شم. خبره دې ټیک کړه نو دې زما زمانه پېښ نو موږ ورته دا وایو چې یوازې ته نه اکلیت کېږي د ټول بلوچستان آبادی اتیا نه کړه چې نه یو کروڑ نه شي خو پښتون در سره اکلیت شو. نو تاسو په دې کې د ټول بلوچستان خبره وکړي نو بیا قرارداد منظور شو. اګه دا څه شو چې د گاوردل چې کوم نوی خلک راځي هغه به د بلوچستان شناختی کارت، پاسپورت یا د مسنل لري چې کوم ځای دی هغه خپل لري. نو دلته به د بلوچستان د پښتونو د بلوچو د هزارات کم کم د نور کومه آبادی د دوی په دې باندې حق دا نمونه د روټ خبره وشوله نو دا مسله بالکل الته حلم شو بیا په شریکم پریس کانفرنس کو هغه ټول ومنله نو هغه ډاکټر مالک سره خبره وشوله خو ډاکټر مالک یا موجوده حکومت چې کم ناشته هغه جرأت لانه کوي وزنه پیغام چې دې په شاسې دي غیر دې سره اوس صرف یو نیمه میاشت پاتې ده په دې کې یو لیټر هم دی ولي کې د صبح کابینې نه منزور کی نو دا اوسم کړل شو
دا د کاشکر نه تر غوادر پورې چې کوم لار دا کوم روټ دی کوم اکنامیک کوریډور دی دا د دې طرف نه هم کاشکر څه سامانونه ولي دا لارې کې صرف دا غ طرف نه بس
بالکل ډېر خسته سوال دی په دې کې د دې ځنه کزمن په لار ازین زمونږ د غرونه د خدای پاک خزانه دي د مدینیاتو زمونږ ککرومایټ دی ک جپسم دی ک ماربل دی ک ګولډ دی ک جسد دی چې سونه خدای پاک ته مدینیات پیدا کړی دی زمونږ په خورونو کې موجود دی دا په کار راځي بیا زمونږ کمیواله زمونږ تر دې د پوره مونږ هم ولته وجه کړی رسم خان حلوا ده کله چې ارشدې سپل دی ک زمونږ خامتا ده د بده دنیا خامتا ده دنیا حلوا ده دنیا سپل شي د بده دومره عام تجارت شروع شي د دې ځنه بعد دغه شین نزیو په دې کارخانو کې کم شینه جوړیږي د ماشومانو د لوبو نواله د کمپیوټر پورې کمپیوټر نواخله د کپړو نواخله د جټ جازونو پورې په دې کاریډور کې د کارخانو کې دا سامان نه جوړیږي د بده الته چینتم زی د بده واستي شیتم زی د بده دنیا تم زی دا به بخیر پاکستان او د ټول پښتون بلوچ قسمت به بدلی
دا څه سپتاه سره ډیر استری په دې کې ډیر معلومات مو حاصل کړی دي زموږ اړیدونکو ته دا ویل شي چې دا سي یو کوریډور د نړۍ په یو شو هوادونو کې موجود وي او دا غي ناغي ته فائدې مراوي دي
او ډیر زیات دي ډیر خسته سوال اول خو د مشرقي چین په مسکې کې کوم کوریډور دي دا 1590 کې شروع کړیو 1590 چې ختمېدو یعنی صرف شل کال وشو چې لس کال پورې کېدل مشرقي چین خلق خوشاله مالدارا د ګړی مالکان او عام ان پڑھ خلق پوشول پر ټیکنیکل شیونو باندې نو بیا منیجریال شول منیجریال کاروباریان شو په مغربي چین باندې سپارت شو نو په مشرقي چین په خپل د مثال دی بیا کینیډا او د امریکا ترمنځ کم کوریډور دی اغه هم په 2000 کې جوړ شو نو اغه د یو کال شپک سوا شپګوشت اربا ډالر کنه اندازه وکړه چې پاکستان کې دا سوچوم نشي کېدی د ته په سل زره ورکنه په روپو کې اړو شمار نه کیږي دومره صرف د کال د کینیډا او د امریکای حالانکه یو بنیادی خو یو شمالي مرکزه یو یعنی امریکا خو یو ریاست ته خو کینیډا او امریکا په مسکه دومره دي بیا د سلک روټ چې کم دی زور سلک روټ اصلي سلک روټ چې کم ساوث افریقا چاینا په مسکه دي دا غدي یعنی ډیر مثال ندی خو دا ولې کیږي چې کم ځای کې کوریډور راغله دي الته امن راغله دي الته ترقی راغله ده د ملکونو ترمنځ ورولې راغله ده الته تجارت مخکې تللې دي خوشحالي راغله ده
سیاسي ګوندونو سره خدای سم لایيږي ولس به څنګه بيداروي خبروي به په دې کې
بالکل جی ولس هم جی اول خدای دې چې اوی ته پمفلټ لیکو پمفلټ دا لیکلې تقسیم شوم د تیر ځلم دا څه کړو دویم ولسی غونډه کې مونږ د روټ په لار ټول خورونه ته تللی یو کلاسې فلاره نه پاتې ده مونږ د رسمل خان کې درې غونډه کړې دي په درازنده کې یو کړه ده بل به اوس کو ان شاء الله په جوب کې یو کړه ده بل به اوس کو ولسی جلسه به ان شاء الله په درې ورځو په کوټک ته لاړو نو کوټک په ورنه هغه ورځ مونږ تیر کړو پاک خو ځان له دومره ډېر میټینګونو یو سیمینار یو پریس کانفرنس او سیاسي دلو سره میټینګونه ولسی دلو سره میټینګونه نو یعنی د هغه سره میټینګونه او هغه ته پمفلټ رسول لیک خطر رسول نو دا زموږ کار جوړیږي موږ نور ډېر به وسه خلک یو انا منا طاقت نه لرو خو سیاسي دل له کسمه چې تاسو مخکې حکومتي دل حکومتي سره نه اپوزیشن هم د دوی مرسته چې تر څو پورې نه تر خپل پورې په کامیابی نه وینشله وی بده
ها راشه سب تاسو د بجلی په اړه خبرو کا چې دریو یا فیصد به دې کې د بجلی لپاره بجټ ښودل شوی دی
اول خو دغه چې 3300 یو کم اویا عرب روپی 3300 یو کم اویا عرب روپی د بجلی د منصوبو لپاره په دې کې د اوبو د بجلی منصوبو لپاره دی خو شوی دا به د ګیس د ډیزل فرمسټایل او د شمسي او د هوایی دا په پنجاب کې راځي کې جوړیږي دا بجلی به ډیر ګرانه پروسی زمنګ بجلی چې د اوبو بجلی دا اوس د یورپین کمیونټی پروسی دوی چې کم نه کم بجلی موږ ته پیدا کړی دا به تل سپي نو یو خو پاکستان تم دې ته فائدہ ده ولستم دې ته به دې کې فائدہ ده چې دا زمنګ په لار باندې جوړ شي زمنګ ته اوبو د بجلی منصوبې جوړ شي دویم پکې دا دي چې لوډ شیډینګ به بدې کې نه نو د دې لپاره دی اول زر میگاواټ نه به بجلی جوړي اوس ول زر میگاواټ بجلی کله ګرانه بجلی جوړ کړه او د اوبو د ارزانه بجلی پاتې شوله نو بیا خو د پاکستان ټول ولسمه کړي کړي مزه کوم دا وایي چې دا دې اوبو منصوبې دې او بجلی منصوبې دې پر فلش
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
ډیر مننه خدای خوشاله دره
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
راشا درشا
د مسافرو خبرونه